radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټیکوټ، گوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، پتیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، پتیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسائل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون پرون پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر دی وای دی عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د زینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
این روان همچنان ادامه داره.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بزګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتیدلی زمری برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګات د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتیدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتید او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بزګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکی بزګر ویلی دی چې له زمری سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 8 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. پر راپورونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي له مرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عامه لارې، سړکونه، همدارنګه تر 500 پټې د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوالونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول ترسره شول، په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واورئ چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي.
مخالفت ډېر ځای ته کړی دی د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې تیمور رضا نه منلې، نیموږ ته رسمي جواب راکړی دی، دا رضا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمرې موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو درنه مالی زیانونه ورارولی دي، او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیزې ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالي زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
دا مر ډېر خلکو ته تاوانونه واوښته، او په دې کې زموږ د کور 6 متره او د کلا غټ دیوال له منځه لاړه، او وسم نشته دی زموږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عامه لارې، سړکونه، همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري، خو مالي تاوانونه زموږ ځایي خلکو ته اوښتي او بزګرانو ده.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د غلوس په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 8 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دروتلو خبرداری ورکړی دی. د وزارت په هغه خبرپاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 10 تر 15 ملي متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. له دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرها صورت میگیره و خصوص بعد از ظهرها که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشد.
کله چې وریځې خپریږي په ځانګړې توګه په ماسپښین کې چې کله د اتموسفیر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبریږي باید د ټیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړي چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي، خو سیلاب ځپلو په مقرر ډول نیوکه کړي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوي او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلی شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسیې دغه پریکړې ناهیلې او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیه دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو میرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته خپل باور لیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باور لیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کال کېږي د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدې پریکړې هرکلی کړې، خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا یې د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هېڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو برید د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وځنډولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنې ماسکاو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون وویل د مسکو په وخت ماښام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوي کنسل شوي. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د ماښام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکې او را روانې الوتنې کنسل شوې او 8 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وځنډېدې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین وویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان وو ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حمله وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پوځ له اوکراین سره د 1000 کیلومتره جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پوځ یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره یې $5 ملیون انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت وایان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړي مخالفت لري د طالبانو کې مګر متاسفانه چې مولا زنه نه منلې او ټول رضی مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي، دا رضی ده نه منلی ده، نه رسمي جواب راکړی دي، نه پر هغه باندې کار کړی دي. دا خبره هم بې ځایه ده، دا بې ځایه ده چې دی موږ دا رضی په اساس سره په تفصیل وګرځېدله او معلومات یې وکړي د ده په باره کې او دی پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپاڼه یې خپره کړې وه، ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دی د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی وو دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و، ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د پسپینا ورځ بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بیا وي تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وي او کوم وخت دی بیا وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ورل نو هغه نور همکارانې بیا وروسته راایله سوله په شمول د ډرایور هغه هم راایله سو دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخبارات په ریاست کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبان د خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د دې خبره حبیبی آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې ته د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان دی ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي و. افغاني الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وای نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. پرون د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکوونکي تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایران تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواګه ویشل.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیا ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمیر دوی تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سږ کال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیا ویرکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیا ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکل د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیا لیمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوی نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. یوای په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیخانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سږ کال د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتې برچی سیمه کې په معلومو تکیخانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. له ډلې مهدي جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه وویشل. دغه راز یې له هغې اړخه د راتګ په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څوم د تیر جمهوري نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیخانو او سقهخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګه کړي دي.
سلامونه نیکی هیله احترامات دی ازادي رادیو محترم کارکونکو ته او دی ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیارلس څوارلس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.